پور شوې ده. په اسلام آباد کې د اوکرين سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویپانې د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکرين ته به هغه پاکستانی رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څناڅه پوځي زده کړې کړې دي. پاکستان ویلي چې د اوکرين په جګړه کې بې پرې دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ډاکټر حنیف خلیل د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته غږیږي چې د غنی خان د شاعري پاړه یې لیکلی.
غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړې، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی.
نقیب احمد عزیزی راته وایي چې ادبي فنون د ادبیاتو په حوزه کې څه نقش لري.
که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د لږ شعر سره د شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویه سره مرسته کولای شي.
تیره چهارشنبه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غني کېدو کې د قران کریم د تفسیرونو او ژباړو کانفرنس جوړ کړ. دا کانفرنس ویناوال چړنوال محمد آصف احمد زئی وایي دا قران کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډیر پام نه دی شوی. په همدې اړه مرکه ورسره لرو.
یو ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي ترڅو دغه مسائل حل شي.
د خبرونې په پیل کې د ونې فرهنګي خبرونه در اورو.
د کب میاشتې په اتلسمه نیټه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په ونډې علمي او څېړنیز کانفرنس جوړ کړ. د علومو اکاډمۍ ویلي چې د یاد کانفرنس هدف د قرآن کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو پیژندنه او د پښتو نثري زیرمې په غنامندۍ کې د دې تفسیرونو او ژباړو رول جوتول و. په کانفرنس کې د قرآن کریم پخواني او اوسني چاپ او ناچاپ پښتو تفسیرونه او ژباړې معرفي او په ژبنۍ خصوصیاتو یې بحث وشو. په روانه خپرونه کې د همدې کنفرانس له وړاندې کوونکي څېړنوال محمد آصف احمدزی سره مرکه هم لرو. په ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و چې شاعرانو پکې خپل شعرونه ډکلما او ترنم کړل. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو غوښتل چې د شعر او ادب له لارې د هیواد ښیرازۍ او یووالي لپاره کار وکړي. نرګس ګل مشاعره له تیرو اتو کالو راهیسه په ننګرهار کې د نرګس ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي. په جوزجان کې مدني فعال عبدالملک رستمی په شخصي لګښت اخیستل شوی 650 ټوکه کتابونه د دې ولایت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. رستمی وایي د هر هیواد پرمختګ په زده کړو پورې تړلی دی، ځکه د هم نیت وکړ چې نورو ځوانانو ته د زده کړو او مطالعې فرصت برابر کړي. ښاغلی رستمی له ځوانانو غواړي چې زده کړو او مطالعې ته ډېر پام وکړي.
پتال کے د جمعات خوشی
غنی غنی تا د ډاکټر حنیف خلیل تازه چاپ شوی کتاب دی چې د مشهور شاعر غنی خان د شاعرۍ په اړه پکې بحث شوی. ډاکټر خلیل وایي په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په اسلوب، فلسفه، نفسیاتو، رومانویات، سیاسي او ترقی خوښونکي فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی، او د غنی خان هغه مرکه هم پکې چاپ کړې ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړې وه. د دې کتاب په اړه مول ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
حلوا نفالو دادا بیشار ظاہر گوری او ظاہرت فاسقی دادا رب سر دمینی ترخشت سقی سادا یار یار دقا ہارنا د ایمان اصلي اسادا د جنون او د جانان ستا سمه مال فلسفه دا.
ډاکټر صاحب کده نوی چاپ شوی کتاب پاړه مراته وایي چې په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په کوم اړخونو خبرې شوی؟
ډېر مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غنی خان اسلوب څه دی، دغه انداز څه دی، د غنی فلسفه څه ده، د غنی په شاعرۍ کې نفسیاتي خبرې شوې دي هغه څرنګ دي، د غنی د حسن تصور څه دی، د غنی په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندی په کوم انداز بیان شوې ده، دغه اړخونو ما جایزه اخیستې ده او بیا د غنی د شاعری نمونه می هم ورکړې دي.
ډاکټر صاحب، د غنی خان د شاعرۍ فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوي، ستاسو د دې څېړنې توپیر له مخکنیو هغو سره څه دی؟
بالکل، د غنی خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ڈی یعنی ډاکټر او د ایم فل مقاله هم په لیکل شوي دي، خو د دغه موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس کړ چې د غنی خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غنی خان د حسن تصور څه دی، په دې کوم منظم بحث نو، د غنی خان د نفسیاتو یا نفسیاتي انداز څنګه دی، په دغه باندې هم منظم بحثونه نو، او بیا د غنی خان په دې حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نو. غنی خان چې د بحث لاندې راغلی دی نو زیات دغه په رومانویت خبره شوې ده او دغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده، دغه نور اړخونه یې اشاره خو ورته شوې دي خو جایزه یا تجزیه یې نه ده اخیسته شوې.
ډاکټر صاحب، تاسو د کاظم خان شیدا په اړه د خبره کړې وه چې دی په هندي سبک د بیدل غنی کشمیری او طالب ملی د کچ شاعر وو، خو د خپل کچ داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح کړي. د غنی خان په اړه کراته وایي چې د شاعری ته هغه توجه وشوه چې لازم وه؟
توجه ډیره زیاته شوې ده ورته، خو زه د غنی خان په اړه هم د خبره کوم چې د غنی فکر کې کوم ژورتیا ده، د غنی چې کوم اسلوب دی، دغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیاوي دي، هغه څنګه د شلمې صدۍ په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی، بیل دی، بیا د هغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی، نو زما خیال دی چې غنی هم په صحیح مانو لا نه دی دریافت شوی، بحثونه پی روان دي، ډیر پی شوی دي، نور به هم کیږي، خو غنی چې د کومې پایې شاعر او مفکر دی نو پاره باندې د نورو کارونو ضرورت دی، او غنی چې د کوم مقام او د کومې سویې لیکوال دی نو دا غیتا یون هم لانه ده شوی.
تاسو وویل چې په کتاب کې مو د غنی خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی، لنور شاعرانو سره د غنی خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې ده؟
دا څه ده چې شاعری ډیر خلک کوي او د ډیرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وی، غنی بالکل ځانګړی دی، هغه د فکر په لحاظ خود ځان نه مخکې ځینې شاعرانو تقلید کړی دی، یعنی ځینې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو د ځینې نورو شاعرانو راخستی دي، خو دا هغه چې کوم پیشکش دی، دا هغه چې کوم انداز بیان دی، هغه بالکل ځانګړی دی، او د ځانګړتیاوي او ځینې نخې دا دي چې د غنی ژبه چې ده هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کومه ژبه چې، بلکې غنی خان په خپل وی چې ما د مور نه پښتو په کوم ټکو زده کړې د زه شاعري هم په هغه ټکو کې کوم، بیا د غنی په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کومه مستی او چستی او رواني ده نو هغه په نورو شاعرانو کې نه ښکاري، بیا د فکر په لحاظ چې غنی کوم ژور فکر لري هغه د هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نه ښکاري، بیا د غنی چې کوم د نظمونو یو د اوږده نظمونو لیکلي دي، یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی، یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی، هغه په ډیرو کمو شاعرانو کې په نظر راځي، بیا غنی زما خیال لوم دغه د پیشکش خبره چې زه کوم نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې موږ بل غنی نه لرو، بس غنی غنی دی.
ډاکټر صاحب، د غنی خان په شاعرۍ کې څوک رومانی اړخ مهم ګڼي، ځینې فلسفي شاعر ګڼي، ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي، او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي، تاسو چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جوت تر تخکاری؟
دا ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده. دا هی وجه ده چې غنی خان چې چا هم د باس لاندې راوسته دي، نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلې دي، او د رومانوي شاعر سره سره فلسفي شاعر هم ورته ویلې دي. خو که غور وکړو د غنی د کلیاتو یا دغه د نورو کتابونو چې دا ځان له ځان له چاپ دی پاغي غور وکړو، نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه دي، په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور موجود دی، په غنی کې یو زبردست مزاحمتی رنگ موجود دی، په غنی کې یو زبردست ترقی پسند تصور موجود دی. داغه په شاعرۍ کې یعنی دا ځمکني حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوی دي چې هغه د رومانویت نه ډیر لري دي. یعنی رومانوی دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده. غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعری کړې ده. د غنی سره یو تخیلاتي انداز هم شته. خو بیا چې کله موږ راشو د غنی خان ځنې نظمونو ته چې په هغې کې د غنی خان ځنې ترانې شاملې دي، اے زما وطنه د لالونو خزانې زما، ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما، نو دا اوس مقصدیت ته رومانویت نه دی. دغه شان چې مونږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو، نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډیره پراخه، خو مونږ د فلسفي او د رومان پورې محدودو. په کار دا دی چې مونږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټو چې مونږ نفسیات ورته وایو، یعنی هغه شعور او لا شعور خبرې هم په داسې انداز کړی دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي چې ډېر کم شاعران دغه سي دي، او دغه شان نور رنگارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمیر دي.
ډاکټر صاحب، غنی خان په یو سیاسي کورنۍ کې را لوی شوی وو، د عدم تشدد د فلسفې د یو سرلاري باچا خان زوی وو. تاسو یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل وو. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې خبره کړې کنه دای د بیل سیاسي فکر خبره کوي؟
دا سیدا چې زمونږ ډیر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي، نو هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال ګڼي. خبر ادا ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د غی جدوجہد د غی هلو زلو ته ډیر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادی فلسفه د عدم تشدد ده، غنی خان د غی سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعری نه ده کړی، بلکې داغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجہد نخې دي چې پښتون د پښتون وینه ګرمۍ، د پښتون جذبات راوچتۍ، او هغه دا قسمه شاعری کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسمه شاعری کول غواړي چې که خازش نیمې په قبر وي ولاړې، که غلام مړوم راځي توکۍ په لاړې، او که په خپلو وینو نوم لمبېدلې په ما مپلیتوي د جماعت غاړې. هغه دا قسمه د غورزنګ شاعری کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لار باندې روانه ده، او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور، د تعلیم، د ویښتیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام دغه د شدت پسندې دی او د پښتون د جلالي رنگ ترجمان دی.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي. په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟
دا چې دا ګرانه چې څنګه ما تاسو ته ویل چې غنی او دغه فکر بیخي او سمندر دی، او د سمندر احاطه کول ډېر ګران دي. نو دا خو د خوشکسمتۍ خبره ده چې غنی خان د زمونږ اثر، زمونږ لیکونکي، زمونږ دانشور متوجه خودي، خو دا توجه ډېره رستو راغلی ده. یعنی داسې یو شمېر چې په تیرو 15-16 کالو کې دانشور طبقه غنی ته متوجه شوې ده، د دې نه مخکې په علمي او تحقیقي او تنقیدي حلقه کې د غنی خان ذکر ډېر کم کېدلو. دغه تیر 15-16 کاله چې دي، نو اوس د غنی په فلسفه هم کار کېږي، دغه په رومانویت هم کېږي، دغه په نورو اړخونو هم کېږي، الهیاتو باندې هم کېږي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې په دې 15-16 کالو کې ډېر کم کار شوی دی. دا چې زه کوم د تیز کار زمانه یادوم، هغه هم کم دی. زمونږ د دانشورې طبقې لپاره کار دی چې د غنی فکر ته ورډوب شي او غنی دریافت کی. غنی چې د کوم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفي یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی، په هغه کې ډیر کار ضرورت دی، او هغه زمونږ چې کوم علمي طبقه ده هغه د دوی ذمہ داری ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزی سره وکړي.
خلق وای لا بوډا شو غنی خپل لماسته او خور خلق وای لا بوډا شو غنی خپل لماسته او خور زیم ناس
ادبی فنون شعر او نثر خلای کوي خواغه ور کوي او سموي ځکه خو نقش د ادبیاتو په حوزه کې مهم بلل کیږي. د ادبیاتو سرلاري وایي هغه شاعران او لیکوال چې د نظم او نثر د لیکلو فطري استعداد لري که په ادبی فنونو پوه نشي د خپل تخلیق نیمګړتیاو ته نشي متوجه کیدلی، خو که دوی په ادبی فنونو پوه شي چې د شعر یا نثر له لیکلو وروسته څه پکې کم یا زیات کړي د شعر یا نثر خوند او رنګ به یې لا ښه شي. د ادبی فنونو د ارزښت او کارونې په اړه مولا شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې. عزیز صاحب، که په پیل کې راته ووایه چې په ادبی حوزه کې د ادبی فنونو نقش څه دی؟
د ادبی فنونو په ټوله کې هدف دا ده چې د لیکوال او شاعر دغه د وینا یا د شعر له لطافت سره مرسته وکړي، له ښکلا سره یې مرسته وکړي، او د ارایې له انداز سره یې مرسته وکړي، له غنامندۍ سره یې مرسته وکړي، له وسعت سره یې مرسته وکړي. مثلا که یو څوک که لیکوال وي که شاعر، چې څومره له ادبي فنونو سره ډېر تړاو لري، ډېره علاقه لري، هغه کولای سي خپله وینا یا خپل فکر یا خپل خیال په داسې موثرو طریقو سي خلک راجذب کړي، په خلکو اغیز وکړي، او لیکوالي او شاعري ډېره وپایي له دې سره مرسته کوي. په ادبي فنونو کې ګڼ علوم شامل بلل سوي دي چې ډېرو علماو د ادبیاتو په دې کې اختلاف هم سره کړی دی. ځینې وایي سي مثلا دا علوم اته دي، ځینې وایي سي دیارلس دي، ځینې وایي سي دولس دي، خو په دغو کې ټول هغه علوم راځي سي په یو ډول نه یو ډول شاعري سره یا لیکوالي سره د هغو د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي. مثلا د لغتو علم یا بالفرض په هغو باندې، لکه اوس یو څوک چې ډېر د لغتونو ظرفیت ولري هغه کولای سي په لیکوالي کې لاس خلاص وي. دغه ډول د اشتقاق علم، د نحو علم، معنی بیان به دی، دغه ډول عروض د قافیې په علم باید پوه وي. دغه ټول هغه څه دي، حتی ځینو دغه انشا یا املا سیمو ورته وایو، انشا او املا خو بیل دي، خو مقصد دغه دواړه په دې کې شامل دي. د ادبي فنونو کې شاملېږي، د ادبي فنونو په علومو کې شاملېږي. دغه ډول حاضر جوابي هم د دې فنونو برخه بل سوي ده. دغه ډول هغه څوک چې ډېر په عامیانه منطق پیاوړی وي هغه هم یعنی له ادبي فنونو برخه من سړی ده، خو په دغو کې بیا وروسته طبقه بندي سوي ده. مثلا د ادبیاتو ښکلا او تکتل سوي دي، او بیا په هغو کې فنون انتخاب سوي دي، لکه څنګه سي له عامې ژبې یا له عادي ژبې ګرامر راوزي، له هنري ژبې فنون راوزي.
مننه. ادبی فنونه زموږ په ادبیاتو کې څنګه تطبیقیږي؟
د موږ په ادبي حوزه کې د تطبیق په اړه سیورته وګورو، د موږ ادبي حوزې ته یا د موږ ادبیاتو ته فنون ډیری په ترجمه یا ژباړه راغلي دي، او دغه ژباړه معمولا له عربي سوی ده. نو د موږ په حوزه کې تطبیق داسې ده چې موږ ادبي فنون کله عربي ژباړل سوي که یا له بلې هرې ژبې ژباړل سوي دي، لازمه دا ده چې د تطبیق په وخت کې موږ په پښتو ژبه باندې تحمیل نه کړو. موږ د پښتو خپلې ښکلاوې وګورو، د پښتو د لیکوالۍ، د پښتو د شاعرۍ، او بیا دې ته وګورو چې موږ ته څه شی خوند راکوي. په ټوله کې چې کله په ادبي فنونو کې خصوصا بلاغت بلاغت ایجاد شو، اول بلاغت نه ایجاد شوی، اول نقد ایجاد شو، کره کتن رامنځته شوه، بیا هغه خواره واره نظریات د علم په توګه تدوین شوه. اوس درې برخې لري، درې عمده برخې لري بلاغت، چې لومړی بیان، دویم بدی او دریم معانی.
په پښتو کې استاد بینوا ډېر پخوا د ادبي فنونو په اړه یو کتاب لیکلی وو، له هغه وروسته په دې برخه کې څومره کار شوی او آیا هغه څه چې لازمه وه ادبي فنون تشریح شوي دي که نه؟
بالکل، استاد بینوا د خدای پاک وبخښي شاوخوا اووه اویا کاله مخکې چې کله په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځی ایجاد شوه، نو دغه تقریبا په دې برخه کې یوازینی کتاب و سي سړی یادونه کولای سي، خو هلته پخپله بینوا صاحب هم یادونه کړې ده سي د ده په خبره نور زلمیان به راځي او دا به پسې پوره کوي. نو په هغه کتاب کې هم هغه ویشنه او کټګورایزیشن سي ده په هغه ډول نه ده، لکه نن سبا چې موږ د ادبیاتو د بلاغت کوم تدوین لرو، په دې ډول باید لومړی بیان تشریح سوی وای، له هغه وروسته به دې تشریح سوی وای، وروسته معنی. او بل موږ دا اوس پیلن په پښتو کې کوم د بلاغت یا د بدی او د بیان یا د معنی کوم کتابونه تدریس کیږي، هغه ډیره د عربي ژبې تر اغیز لاندې لیکل شوی دي. متاسفانه است حتی په ځینو کتابونو کې مثال هم د عربي راژباړل شوی ده او د پښتو ښکلاګانې سمې نه دي راژباړل شوی. په فني برخه کې خو باید بالکل په ژباړه اتکا نه وي، ځکه هر ژبه خپله ځانګړې ښکلا لري. اوس مثلا زه به یو مثال ووایم چې موږ یو ستر تفاوت له عربي سره دا لرو چې هلته قافیه باید یو مستقل مورفیم وي، یعنی یو داسې کلمه چې ځانګړې معنی ولري، مګر په پښتو کې کېدای شي دوه مورفیمه داسې څنګ په څنګ راغلي وي چې یوه قافیه ایجاد کړي. لکه اوس مثلا د خوشحال بابا یو شعر ده، ای درویش تورانی ستاسو هم دغه ډول قافیه سته، وای د درویش شعر را په یاد شو، هغه وایي چې ستا پر مړوند وینم ستا د بیلتانه خوبونه، جانانه بیا څه درنې شپې دي څه درانه خوبونه، او چې د زما پیژندګلوي وکړه له درده سره، له هغې ورځې پس نه ته راغلې بیا نه خوبونه. اوس که دلته ورته وګورو، بیلتانه خوبونه او درانه خوبونه او بیا نه خوبونه، دغه بیا نه دوې بیلې کلمې دي، مګر په بیت کې قافیه ایجاد کړې ده چې دا په پښتو کې مهارت ښکلا ده. مګر که د عربي د ادبي فنونو یا د عربي د بلاغت له نظره یا د عربي د قافیه پوهنې له نظره ورته وګورو، دا عیب ده. نو بنان موږ په خپله ژبه باندې ځینې شیان تپلي دي چې دلته ښکلا ده مګر هلته په عربي کې عیب ده، یا مثلا دلته عیب ده په عربي کې ښکلا ده. یو بل تفاوت له عربي سره د موږ د ردیف ده، په شعر کې بالفرض موږ ردیف لرو، هغوی یې نه لري. بیا په ردیف باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي، مثلا کله چې ردیف اسم وي څنګه راځي شعر، کله چې کومه کفیل وي، کله چې مثلا مصدر وي، دغه ډول نور. نو په دې برخه کې لږ ډېر کار پکار ده، او داسې کار نه ده پکار چې موږ ته د نورو ژبو ښکلاوي راوژباړل شي او بیا راباندې تحمیل شي.
عزیز صاحب، شاعر او لیکوال ته په کومو ادبي فنونو پوهېدل ډېر ضروري دي؟
دا د شعر په باره کې یو تصور و، یا بالفرض د لیکوالۍ په باره کې خو دونه زیات نه ده، چې شعر الهام ده او هر څوک یې نسي کولای، ځانګړی استعداد ده. هو، دا ځانګړی استعداد ده، ځانګړتیا یې ده، الهام یې هم څوک بولي که نه بولي هغه یې خپله خوښه ده. خو دا داسې ده، ډېر وخت دا مثال ورکوم، لکه یو ګل خپل راشن سوی وي، یعنی شوري یو چانه وي کرلی، خو که هغه سوی وپالل سي لا غوړېدای سي، لا یې څنګه پراخېدای سي. نو د شاعر لپاره لازمه ده چې دی په دغه ادبي فنونو پوهوي، یوازې په بلاغت نه، سي دی باید هغه د ټولنې په اقدارو پوهوي، مثلا حساس ذهنیت ولري، حاضر جواب وي، زیات لغتونه یې زده وي، مثلا په پخواني ادب خبر وي، په اوسني ادب خبر وي، په ادبي صنعتونو کې انتخاب وکړلی سي، مثلا کوم ډیر هنري ده، کوم لږ هنري ده. مثلا په تشبیه کې اوس موږ ټول شیان تقریبا سره تشبیه سوي دي، اوس شاعر ته یوه لویه ننګونه دا ولاړه ده چې څه شی چې سره څنګه تشبیه کې، ولې تشبیه کې. نو یو څوک باید په دې خبر وي سي، اوس مثلا څونه سخته ده سي یو څوک یو نادره تشبیه ایجادوي، ځکه ډېر شیان سره تشبیه سوي دي. اوس فقط په کار دا ده سي د شیانو تر مابین د تشبیه نوې وجه کشف کړو. نو که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د له شعر سره د ده د شعر او د هنر او د لیکوالي له تقویه سره مرسته کولای سي. دی پوهېږي سي څه څنګه ووایي او څه وخت یې ووایي.
عزیزی صاحب، شاعری له ادراک تر اظهار یو پروسه ده. ادب پوهان وایي کله چې شاعر یو شعر ولیکي، هغه به د ادبي فنونو بټۍ ته وراچوي چې پوخ شي. یعنی د شعر د تولید په یوه مرحله کې په ادبي فنونو پوهیدل او کارول مهم دي. خو زموږ شاعرانو، په ځانګړې توګه ځوانو شاعرانو، ولې دې مسلې ته پام نه دی کړی چې له ادبي فنونو سره ځان ډېر اشنا کړي؟
زما په نظر د دې مشکل اصلي علت دا ده چې موږ شاعري ته ډېر په ماورا او طبیعي نظر کتلی دي. دا فکر کوو چې هر څه په شاعر باندې د الهام په توګه راځي. که شاعر حتی په مسند او مسند الهي نه پوهېږي، دا په الهام کې راځي. که شاعر ته مرجع او ضمیر یا بالفرض نوم و دغه مسائل لکه د ګرامر مسائل چې دي، که نه وي معلوم هم په شعر کې دا راځي. خو اصلا دغسې خبره هم نه ده. صحیح ده، یو څوک به دا قریحه د شعر ولري چې دی شعر لیکلی سي، مګر دغه نور شیان داسې لازم دي. لکه اوس که یو څوک ډېر ښه کمپیوټر ولري او ډېر ښه ظرفیت ولري، هغه هارډ ډیسک هم قوي وي یا پراخ وي، پروسیسر هم ښه وي، مګر په هغه کې د هېڅ ډول سافټویر نه وي انسټال کړی، هغه هېڅ هم نسي کولی. دغه داسې مسایل دي چې هغه د شاعر بالقوه استعداد په بالفعل استعداد بدلوي. نو که اوس یو څوک په یوه ساده اصطلاح نه پوهېږي، هغه نسي کولای بالفرض کنایه ایجاد کړي، هغه نسي کولای چې د الفاظو تر مابین تناسبات کشف کړي، هغه نسي کولای چې د طبیعت د پدیدو او د ډېرو مفاهیمو او د مسایلو ترمنځ مشابهت کشف کړي، نوې اړیکې جوړې کړي. نو دغه مسایل ځکه موږ شاته غورځولي دي چې موږ شاعران اکثره خلکو په دې تمه باندې قرار کېنولي دي چې تکینه بس شیر راځي او خپل لیکل کیږي، نور نه په صرف په ید غواړي، نه په نحو په ید غواړي. نه مثلا دا ساده کوي که څوک دی نحوي او دی بدی په تفاوت نه پیږي، نو هغه به څنګه دا سره بیلوي چې مثلا دی نحوي هدف څه ده او دی بدی هدف څه ده؟ بدی دا داسې د تاله دلالتونو سره او د تاله اسالیب وي له هغه یوه له طریقې سره مرسته کوي، مګر نحوه یوازې د عادي خبرو لپاره، هغه د جملې د صحیح کارولو، هغه د معنا پکې اچولو سره مرسته کوي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې نن شاعر ته لا ډېر لازم دي. ځکه اوس خو داسې کیسه نه ده لکه پخوا مثلا شعر په دې خاطر هم اهمیت درلود چې میلمه پالنه به دې پکې ستایلې وه، یا به د تاریخ د چا د مړینې پکې ثبت کړی و، یا به دې مثلا کومه کیسه کړې وه. اوس هغو ټولو ته موږ ځانګړي فرمونه لرو. اوس تاریخ سته، ارواپوهن سته، مثلا ډېر نور علوم ده طبقه بندي سیبیدی. اوس نو د هنر او د شعر لپاره یو سوال یاره مخته کیږي چې ولې لا باید شعر وي، ولې باید هنر وي؟ نو هغه د هنر د بقا لپاره ادبي فنون داسې دي لکه موږ تاسې د خپل ژوند د بقا لپاره جو کښت کوو، غنم کرو. صحیح ده چې د رزق واده لکه خدای کړی ده، مګر موږ بیا هم یوې وهو غنم کرو. دغه ادبي فنون دغسې لازم دي. صحیح ده چې یو څوک شاعرانه قریحه لري او استعداد لري، مګر نور هیڅ خواري نه کوي، لاغو خلکو څه نسي جوړېدای. د شاعر لپاره تر خیال فقط دومره مهم ده چې ده ته لاره وروښيي، نور به په فکر باندې هماغه لاره طی کوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ تیرونی د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو په اړه علمی کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې د دې تفسیرونو په کمیت او کیفیت خبرې وشوې. دا دې کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمد زی وایي، که څه هم د سلو په شاوخوا کې د قرآن کریم پښتو تفسیرونه شته او ژباړې هم شوي، خو د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. له ښاغلي احمد زی سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. احمد زی صاحب، تیره چهارشنبه مو د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په وړاندې کانفرنس ورکړ. که د دې کانفرنس په اړه راته ووایئ چې کوم مهم ټکي مو پکې یاد کړل.
سلامت اوسې هیواد صاحب محترم. بلامون په دې کانفرنس کې په دوو برخو باندې بحث وسو. یو دا چې په پښتو کې څومره تفسیرونه لیکل شوي پښتو ژبه باندې، او څومره پښتو ترجمې د قرآن کریم شوې دي. تفسیر او ترجمه خپل توپیرونه لري. ترجمه یوازې همغه تحت اللفظي ترجمه ده، او تفسیر بیا د ژباړې سربیره د قرآن کریم د آیتونو، احکامو، د هغه د مسایلو په اړه باندې بحث ده. نو تر ټولو لومړی چاپ ترجمه بیا د قران مجید په نوم د په 1240 مریض کې د هندستان بهوپال کې چې دغه سیمه پښتنو لو خپل ته او پښتانه واکمنو دی غوی لو خو خپور سوی دا او دغه تاثیر بیا د افغانستان او هندستان د علماو یوه ډلې لخوا ته یې سوی دا او د پامغه 1240 کې خپور سوی دا. دوهم ترجمه چې یادیږي هغه د مفتی محمد فتح الله قنداری ژباړه ده، دا هم 1240 کې لیکل سوی ده، البته له اردو ترجمې د محدث دهلوي له اردو ترجمې څخه پښتو سوی، یعنی دوم مقام همغه د مفتی محمد فتح الله قنداری ژباړه ده. نو دا د ترجمو خبره ولا بل دا ده چې په دې باندې بحث وشو چې کوم تفسیر لومړی لیکل سوی ورپسې کوم تفسیر لیکل سوی او همداراز کومه ترجمه اوله لیکل سوی او کومه دومه او درېمه تر دغه اوسه پورې لیکل سوی دي. ټولو تفسیرونو او ترجمو هغه د کلونو په اساس باندې یادونه وسو.
تاسې یادونه وکړه چې په دې اړه مو غږېدلی چې د قرآن کریم څومره ژباړې او تفسیرونه په پښتو کې چاپ شوي دي، که راته ووایه چې څومره چاپ شوي دي.
د ما د څېړنې له مخې تقریبا تر اوسه پورې 100 تفسیرونه د بیلابیلو لیکوالو لخوا لیکل سوي دي، چې لومړی تفسیر چې ما کوم معلومات وکړه هغه تفسیر افضلیه ده چې د لیکوال په اړه اختلاف ده، څوک نواب افضل الدولت منسوبوي، څوک مولانا رکن الدین ته، او ځینو خوان د دې لیکوال افضل خان عمرخیل بللای. دا تفسیر په 1206 یا 1210 هجری شمسی کلونو کې لیکل سوی ده، خو د پښتو اکیډمۍ لخوا ډیر وروسته تقریبا یو 1.5 کال مخکې یا 1992 کې چاپ سوی ده. یعنی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه بلل کیږي. دوهم تفسیر چې په دوهمه درجه کې راځي هغه تفسیر حسینی ده، دا د مولانا کاشفی د تفسیر ده چې په فارسی ژبه لیکل سوی ده، او بیا په 14مه پیړۍ کې د میا عبدالله کاکا خیل لخوا پښتو ته ترجمه سوی ده. دغه تفسیر حسینی ښېګڼه دا ده چې دا تر ټولو په چاپی تفسیرونو کې هغه د اولیت مقام لري، یعنې تر ټولو لومړی چاپی پښتو تفسیر حسینی ده، ولې لیکل شوی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه ده، او همداسې ورپسې تفسیر یسیر ده، او تر دغه نن ورځې پورې چې ما کوم تحقیق کړی تقریبا 100 تفسیرونه لیکل شوي دي.
احمد زای صاحب، مخکې هم د قران کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو په اړه څېړنې او بحثونه شوي کنه؟
زه له ډېر وخت راهیسې دغه موضوع ته متوجه یم. دغه کوم کار چې ما کړی په دې اړه مخکې هم کار سوی ده، ولې ډېر کامل او بشپړ نه و. د استاد هیوادمل صاحب پښتو نثر 300 کاله کې دې موضوع ته اشاره سوی ده، همدغه تفاسیرو ته په البته څو مشخص تفسیرونه یاد سوي دي. استاد رفیع په دې برخه کې کار کړی د سپیدی مجلې کې ځینې مقالې دي، ځینو تفاسیرو په اړه خبرې سوي دي، او په دې وروستیو کې عبدالمالک همت په دې باره کې مختنم کار کړی ده، ډېر تفسیرونه ډېر ترجمې هغه هم معرفي کړي دي. د همدغو تحقیقاتو او له دې سره زما کوم معلومات او کومه څېړنه وه، د دې ټولو په نتیجه کې زما دا تحقیق رامنځته سوی ده.
مننه. د کانفرنس موضوع د پښتو نثر په غني کېدو کې د قران کریم د ژباړو او تفسیرونو ونډه. پښتو نثر ته د ژباړو او تفسیرونو څه ورکړي؟
د کیمیت په لحاظ کې وایو د قران کریم تفسیرونو ترجمه پښتو نثر ته ډیر څه ورکړي، یعنی تاسو وګورئ چې د یو نیم سل په شاخوا کې تفسیرونه او ترجمې لیکل شوي دي. هر تفسیر یا ترجمه بیا خاصا تفاسیر لیاو ټوک نیولای، دوه حتی داسې تفاسیر دي چې 14 ټوکه د لکه عزیز تفاسیر، ځینې تفاسیر چې دي 18 ټوکو کې شپه لکه لیکل شوی ده. نو هر تفسیر په کمنګ ما کوم حساب ته ورته کړی، نو د یو نیم سل په شاخوا کې تفاسیر او ترجمې ته لیکل شوي دي، او هر ټوکې چې 500 صفحې منګ حساب کو تقریبا په زرهاو صفحې د پښتو باندې د همدغو تفاسیرو او ترجمو باندې ډکې شوي دي. یعنی د کمیت په لحاظ ډیر کار سوی ده، او د پښتو نثر یو ډیر پراخه زیرمه په دې تفاسیرو ترجمو کې خوندي ده. ولې سره له دې چې دغه کار د موږ د دینی علماو لخوا د حساب وړ کار ده، هغوی د خپل رسالت د ادا کولو
ترڅنګ د مونږ ژبې ته خدمت کړای دی، پښتنو ته خدمت کړای دی، دین دی رسولو په برخه کې رسالت ادا کړی دی. ولی ستونزې همسته وغه د ژبې په اړه باندې بحث ته دته په دې تفاسیرو کې او ترجمو کې زیاتره هغه څه څه دی پښتو ژبې هغه جوړښت د هغه طبیعي جوړښت کومه تقاضا د پښتو ژبې ده هغه سي حالات په دې تفاسیرو کې ترجمو کې نه ده مراد سوی، دا یو ستونزه ده. او موږ داسې ډیر تفاصیل لرو چې د هغو ژبه متاسفانه معیاري نه ده، ژبني مسایل پکې ستونزې لري، زیاتره د همغو لیکوال په خپله لهجه لیکل شوي دي، یعنی معیار او یا معیاري ژبه پکې ډیره په پام کې نه ده نیول شوی. خدای دې معنا نه لري چې ټول به همدغسې داسې تفسیرونه ترجمې لري چې هغه خوشبختانه په ژبه ډیره خرڅوي ده. زه تاسو ته مثال درکولی شم، په دې وروستیو کې ترجمه شوې ده د مولوی صاحب متوکل سپیڅلی قرآن باندې، د هغه ژبه ډیره خوږه ده، ډیره روانه ده. یا مثلا د ننګرهار پوهنتون د استاد د علاقه وقار درې ټوکه تفسیر ته لیکل شوی، همداسې نور تفاسیر یعنی موږ لرو چې هغه حساب وړ دي د ژبې هغه کوم ګرامري اصولو چوکاټونه څه دي هغه پکې یو څه مراد شوي. ولې دا کم دي؟ زیاتره متاسفانه د ژبې له اړخه ستونزې لري.
احمد زی صاحب، یو مهمه مسله چې تاسو هم یاده کړه هغه د تفسیرونو او ژباړو ژبه ده. ویل کېږي چې د دې او نورو دینی کتابونو په ژباړلو کې ژبني اړخ ته ډیر پام نه کیږي او د کټ مټ ژباړې هڅه کیږي چې عام لوستونکي په اسانۍ سترې اخیستلی نشي. مثال وایي، باب دی په بیان د اوداسه کې یا وهل کړي وي وې ښځې په تیره زمانه کې. دغسې په ډیرو ځایونو کې د ژبې مبتدا او خبر ته پام نه کیږي یا ځینې کلمې نه پښتو کیږي. د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
د دې خو حل لارې شته. یو ګډ تفاهم د دینی علما او څوک چې دغه د تفاسیرو د ترجمو برخه کې د موږ محترم دینی علما کار کوي او د ژبې د متخصصینو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته سي او همغږي رامنځته سي. هغوی څه کار کوي؟ هغه کېدای شي چې د ژبې متخصصینو ته ورکړي، د هغوی هغه د ژبې په لحاظ دغه لیکنه یا دغه ژباړې د اور برابرې کې یو حل لاره خو همدا کېدای شي. دوهمه دا چې موږ خپل هم دغه مفسرین کرام مترجمین دوی کولی شي د ژبې په اصولو ځان پوه کړي، هغه د ژبې څه کوم جوړښت ده، طبیعي جوړښت ده، په هغو باندې ځانونه پوه کړي او کولی شي خپله یعنی د یادې لیکوالۍ په اصولو ځان برابر کړي او تفسیرونه ولیکي. یعنی یو ګډه همغږي د دینی علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي. د دې تفسیرونو او ترجمې هغه عمده ستونزې دا دي چې دا ترجمې زیاتره هغه د دینی احتیاط له مخې ټکي په ټکي شوي، زیاتره پکې هغه عربي یا قرآني بیان او محاورې سره برابرې ترجمې شوي دي. د ځینو جملو ډېرې اوږدې دي، هغه مفاهیم سره ژولي بیان کړي دي، کله کله مضاف تر مضاف الیه د مخه راغله، ترکیبونه د نورو ژبو دي. دا نثرونه له استثنایي مواردو پرته زیاتره یادې ژبې طبیعي جوړښت ته پاملرنه نه لري، ترجمو رنګ قرباني غالب ده. او بل خبره دا چې په دې نثرونو کې کوم مشخص سبک تبارز نه ده کړی چې نورو مفسرونو او نثر لیکونو هغه د هغو پیروي کړي. املایي غلطۍ شته پکې، خو د دې ټولو سره سره ښېګڼې شته، د فوق العادګي لري، مطلب دا چې خواله لري. دغه ترجمې ستونزو سره سره کې ګڼي موږ داسې حسابولی سو یا ویلی سو چې د دې ترجمو ځینې په ځانګړې توګه دغه وروستۍ هغه ډېرې خوږې دي، اسانه دي، عام فهمه دي، روانې دي. د دې نه علاوه په دې تفسیرونو کې یا ترجمو کې ځینې منظومې ترجمې دي چې دا د موږ د پښتو منظوم ادب لپاره یوه ډېره ښه زیاتونه ده. او د بله د لغاتو په اړه که ووایم، چې په دې تفسیرونو ترجمو کې د لغاتو یو پراخه زیرمن پرته ده، خاصتا لهجوي لغات پکې شته ده، چې دا د موږ د تحقیقاتو د موږ د لغوي زیرمې لپاره یو ښه زیری ده، یو ښه زیاتونه ده.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلي یوه لنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنې سرخونه را څرندل لورې خړېده خړېده ورکېده ورکېده او د لمر ختول خوا خړې وريزي تیز را روانې وي. د سترګو پراب کې په مسجدګرني اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې شرشر پاکړل لکه د سنف پر تخته چې حسینې سما په لیکل عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل خلک یې په ډیرانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو ما له لرې د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونې په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ غږ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان را خوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي را چورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل را څرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویشته غورځېدل را غورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل، بیا یې څه ولیکل، بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ را وبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
ಬ್ಯಾಡಂ ಕಿಲಿ قاصد راوړي خبر اون پخ پلا رازي زمان او دا مکان پجب نپو